کړي امنی قومندانۍ او دیوادانۍ ځینې برخې زیانمن شوي. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او د دوی شل وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دوو جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسله والو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمېرل شوې چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
حجملند ماودی ازادي رادیو د دی ونی د 25 کو په ګردی میز یاونیز بحث کې مو هر کله کوم په دې هلیم چی خ او جوړ وسی. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یو میاش پاتې ده. په دې معنا چې څه باندې یو میاش وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې سره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم را سره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې مراسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره، نږدېوالی لري، په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډېره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنالوجونو کته وړاندې کوم. یو شی مخکې له دې نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم، واضح کړم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجه تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي، پالیسي میکران دي چې هغوی مشخص هېواد مشخص سیمې لپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي، هغه بیا تعقیبېږي. خو که چیرې جو بایدن ته وګورو، په 2009 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه عسكر راسته ول د دې ډېر ډېر طرفدار نو ویلې چې عسكر اضافه ول فائدہ نه کوي او په خپل خبرو کمپاینونو کې هم د دې کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره عسكر په افغانستان او په عراق کې ول کافي دي دا نو ترامپ هم تر هغه تر یو اندازې پورې انده شوی غوښته لګر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسكر وباسو خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناتو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
ډېره مننه آزاد صاحب. تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو. د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې ازمي صاحب وویل متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ټرمپ تفاوتونه ته، جو بایدن او ټرمپ په شخصي لحاظ هم ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دې ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له غوڅ خبرې وځي او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغه ته به دا بیرته واچي. په دې کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې سټولبرګ د ناتو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغه چې سوله نه وي تضمین شوې دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغسې ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه شغلی ټرمپ چې نیولی یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو پنځوس کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا ښاغلی خلیلزاد څه موده وړاندې احضار کړی و دغه ډیل یا دغه توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب. همدې ته راځو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمي صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې راهیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګند ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دی دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایدن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې د اړتیا په خاطر و کنه هغه خامخا وختل چې عسكر او وباسي او خپل ژمنې چې امریکایانو سره کړي هغه پسې کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ټرمپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې په څو غوښتل دی بورتور کوله دا تر ډیره پورې په دې پورې و چې ټرمپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکراتو کې به طالبانو سره
بحث پر کیږي هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی کده 3000 بندیان یې لکېدل او کده نسخانی یې لکېدل او کنه ملا برادر یې لکېدل. نو دا هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولای شي خپل قوت لپاره او خپل مثبت دغه لپاره چې مثلا مذاکرات کې دی یو لور لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د نوري مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کمی راشي ډېر کوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي. او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاش کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یې لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 200 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی، تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28م تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزا چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روانو تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې وه هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه وه. او د دې تر څنګ په دغه تړون کې طالب درې څلو دغه شمادي وي چې هغه شیا هم به نه دښنه وړ وي په ځانګړې توګه د افغان دولت لپاره، په یره کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکی پاسپورټونه ورکی یا پناه ورکی چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي دا پاسپورټ او ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې تر څنګ دغه د 15 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه وو، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه وو. په ټوله کې دا اوسنۍ بله خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړل چې د 200 بندیانو خوشي کولو موضوع راپورته کړل، دا طالبان معنا دی د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې 200 بندیان نور خوشي شي. افغان دولت هو نه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري دی یو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی، پیره کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږ کلو کې جوړ نه شو، نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدزورې داسې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي، او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي، او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رژیم کور او د افغان د جمهور او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ وسول، چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي، مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی دی بحث ته ورستم را شو بخنه غواړم. آزاد صاحب عظیمی صاحب، تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی، دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر پورته کولو دی، هغه په تبلیغولو یا په لابي کې رول ولوبو، او څومره ونتواني د چې هغه خپل وانډه چې باید وي غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګند دی، ولسمشر دوهم مرستیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایدن دی بریا دی اعلان پاک سلامل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولی په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له خغلی بایدن نه، فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولی کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چ روان دي، په دې به غور وکړي، او آیا دا غور به د افغانستان د سولی په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
مز فکر کوم د جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې، بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا به اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ اخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي که نه، د خپل عسکر ایستله، یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ول کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راست ته ورکړو. زه فکر کوم دغه زنجیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل اسکار د هغه اندازه چې د تسولې تفاهمنامې د نوشتن د فبروري په مطابق باندې په څونه چټکې ایستله، هغه به په هغومره اندازه تیزي سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي، او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنی هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چیرې چې باید د طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې ده چې کچیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په اوغونه چټکتیا نه باسي، دوی به بیرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی، دا په دې کې افغانان هم یو ډېر قوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې، او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي، یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی، دلته هم ډیره مهمه ده چې د سولې بهیر د اشخاصو افرادو د چا د واک د دوام یا نه دوام د دې تر سویری لاندې را نشي. تاسو په راتلونکي کې د بایدن تر واک لاندې یا د بایدن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي، د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عملي شي؟
بیل شکه چې متایلا لاتونه وکړه شغلی بایدن راتونکو اداره بیا خپل پالیسی لري بهرنی پالیسی لري په کې د افغانستان لپاره ځانګړي صحتونه معلوم دي مدا جاپان دولت باید څوکي لبا د مرغ تر وسه پورې یعنی موږ تاسو دې شایدان چې دوی ورځ وړاندې کړی چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه وه د غړو یې په کې ځینې کسان ارته پرې نه شول څوله زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وای یا نه وای پرېښول شوی یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته او په کې حکومت وویشتل څه سهمونه شوله او د ټاغلي ډاکټر عبدالله کابینه مو لولې چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه اعتماد رایې هم واخیستل یعنې حکومت 15 سره شریک دی دلته همغږي نشته حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالی شورا چې نومول شوی ده چې هغه د اترمنس ستونزې بیا تر دې پرې د پوری وی چې شغل عبدالله پاکستان د سفر کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر د سفر نشي دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري خپل پالیسی بلري اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خونده کړي. په دې کې یو بله مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ارزونه دي سفیران دي هغه د بیلابیلو اشخاصو خلک دي په یو باندې بیلابیل اشخاص نه پوز لري او هغه د لابي برخې چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی وي که هندوستان دی وي که ترکیه دی وي منځنۍ اسیا دی وي که د هر چا وي یا د عمران خان راتګ په افغانستان دی وي هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولی تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي پالیسي نه وي او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکارۍ باندې اغیز وکړي.
بېل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي. ته هغه ټول مرستو باندې اغیز کوي چې د ژنیو کانفرنس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم ځکه وي چې دلته تر څو پس دلته نوي همدغه شی به اعلامیې خپرېږي او یوازې به د طالبانو لوري خبرې کېږي ځکه نو د طالبانو لوري خبرې کېږي لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده
دا مسله به مننه
اما دا مسؤلیت دی نه لري
مننه تاسو ته بیا هم راځو اعظمي صاحب د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي د هغوی دریځ به مخې ته راوړي اول له دې سره څومره موافق یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري امریکا ته ګواښ نه پیښوي نو دا چې افغانان ورسره څه لري خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نور ستونزه نه لرو نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري که نه
داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافعو لپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان بیا ورته عملي کوي او دوی به د نظام په لاس کې نه وي نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي او دا امریکا یو همکار به وي او دا تر یو اندازې پورې طالبانو ثابته کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنې دې ته دغه نه دي چې دا نه ردي چې دوی به طالبان د پاکستان امریکا لپاره یو نوی همکار پاتې شي چې هغه د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کوي کېدلی شي په خپل دغه وعده کې یې. او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباه ونه کړي هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور. که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړې. یعنې هغه ځینې په خبرو کې وې فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي. هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري په سیمه کې د مختلفو هیوادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې دپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیمي صاحب داسې لنډ ځوابونه کراکې وخت هم کم شوی. د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي؟ مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی دې کم کې جدي نه نیسي. د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوئ چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلن توجه ورته وسي چون چې د شمور ټرمپ هغه وخت کې کمپین ته امادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسي. خو یو شی چې موږ ته په کور دننه په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې موږ فکر ته قانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو ویشلې کور ونه اوسېږي او په یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
مننه. ښاغلی آزاد کلن جواب راکوي، د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه یې ده، دا تر ډېره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کېدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو، او تر ډېره پورې عملي کوونکی او شکل ورکوونکی یې افغاني اصله امریکایي زلمی خلیلزاد. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې. اوس د ده د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري. ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و، او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي، او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد هغه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغییرات لرل د نوموړي په موقف کې، نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنې په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت یې لري، حتی د امنیت د شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یادي چې په واشنګټن کې وکړې د په هکله باندې، او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احضارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي ده، توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې همدغه مسؤلیت چې دی پر مخ بیا همدغه دی بوجي. ممکن د جو بایډن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې ده جوړې کړې دي هغه ورسره شریکې کړي. په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به دته ورنه کول شي نور.
ډېر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي. له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ ونیز 15 دقیقې بحث و. په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو. څو شېبې وروسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بله خپرونه کې ملتیا کوي.